د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې ولس کسان ټپي شوي دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا چاودنه پروند د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپي شوي دي، لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. دا د روغتون د افغانستان د څنګه مشر د جن پاین کوي وضعیت چې دی او روغتيي ټیمونه د ټپيانو درملنه کوي. تر اوسه د چاودنې علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځمبه پورې د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینې امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړ په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی دی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوی کې د سیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي لا هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک للوګي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څنګهوالي پاړه دا ویلو سربېره زیاته کړي د سیمهال شي ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي. د افغانستان لدریو یو برخه وګړي للوګي څخه کړي کی د دبليو اف پی پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د سازمان مرستې دوام لري. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه لوتنې چې پروند اور لګیدنې لکبل زندیدلې وي تیر شپه نه وخت بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پروند بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ 20 تریا کار وکړ سو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ پنځم تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځمبه پورس پکې د اور لګیدنې لکبل په لساو الوتنې زندول شوې. ټاکل شوې پرون د هیترو د هوایي ډګر لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستي. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لا تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 پوړاندې د کور په تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 پوړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو لا زده رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. کته هم کابل ته لوړ پوړې پاکستاني چارواکي راغلي خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري. باندې د دغه کسانو ستونزې او دا چې څومره وخت راهیسي په دې دروازه کې پاکستان ته راوتو په تمه دي په دې اړه به هم درسره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه.
یو پاتره او بل پاتره د اوسنۍ شرایطو په کتو سره د دلته نه جنډې چې کېږي نه دا ورځ باندې کې
په اړه به روسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیوال مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چپازې کړي دي او د وی کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشته ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغه خلکو چې غواړي د تورخم لارې خبر پښتونخوا ته وړي بیګا شپه هم په دغې لار کې د تیردو په تمه تیر کړی ده. تفصیل احمد تکل لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یو بل شپه هم تیر کړه. د لار ل پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله ل سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شیبه شمارلې ازادي رادیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ازادۍ رادیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکی سیستمونو کې د ستونزې له کبله بند ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکی ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې د کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 22 ورځې زنګ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شو خو د مسافر او ناروغانو پر مخ د لاره لا هم بند ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 22مه وروسته له هغه بند کړ چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دوړو خاو ترمنز دریش په پر لپسې نخته هم وشوي چې مرګ جوړلې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله خنه وو خو د کړکیچ په تیرو څو نیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حمله په افغانستان کې پلان کیږي خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پسرلی په رسیدو سره د پلازمینې کابل او یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډیر په خوا نیلګي کې نول شوي چې د نه پام لرنې له کبله بیرته وچوي دي. تو وایي حکومت د نیلګیو د کینولو ترڅنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنکه کړنورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي ډېری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
ارسل دولت کمپاین نه هلشنی را
برخه کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي او دولت پر تاسو مه پاملرنه نه کوي او بنور کوي چې دا بیا وچی او
اینو بیاری نه میکنم او اینو خشک میشن.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال په زرګونو حتی په لکونو زینتي میوالرون کې غیر میوالرون کې نیالګي خودل کېږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي په وخت خوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغه سې پالنه او ساتنه نه کېږي، نه همد له همدې عمله هغه نیالګي بېرته وچېږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلارې به د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي دغه تګلارې کې شاملې کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاشتې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنځم په ورځ د مارچ په 16مه اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوی او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځنګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله وس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوي ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنايي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره دغه هیواد د کډوالو په بدلسوي پالیسۍ کې خزي ماشومان کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتی توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته پته مدي، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل کبیرت افغانستان ته ستونسي ځوان به له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم او غاګي پر راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو لامل چې دای ور سره مخ و ل خپل هوا د وټلو تاړ سوی او کده پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنیدل به ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
دا شرایط اساس شرایط بحرانی و اسباره که فلان در افغانستان جریان داره
په دې حساس او لنورین دکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده په ځنګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن کور ژوند او ټول شتمنۍ د لاس ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و دغه هیواد پریښود او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمېر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 14مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شوبله اړولې او په داسې حال کې چې د اسرایلو پوز خپل سرتیرو ته د غیټرنګ ته د نوتول امر کړی دی. دا طلبي په چارواکو ژمنه کړې چې ترڅو حماس ډله پات اسرایلی رغمل خوشی نکړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې نور تفصیل احمد تکنورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزه خار پر ختیځه برخه د هوایی حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو مېرمن د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزه په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې وو هوایی حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایی حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپل ټولنیزو پانو د غزه خار د لویدیس په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداري ورکړې چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداري یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شند کړې دي چې د غزه له شمالي برخې څخه وشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي خار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر زینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمه او جنوبي رفح خار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزه د خار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونو ویل پوز په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نوي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرایلی پوز په حملو کې وژل شوې دي. د اوربند موافقه لمخې په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي څلور وشتنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 15 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د 800 مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایی حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او په رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه دی لمانځلی. د کابل او مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا نوې کال د سنمانځل کې د چتر تعظیم مبارک په جندې بچی کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ نمانځل کېدله. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دشتو وتلونه، د تاریخي ځایونو کتلونه. خو د درې کاله را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژه د یو خواته را بل خواته د اوسنۍ شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډۍ کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسم متراتل او روسته به بیا د ګل سرخ په میله کې ګډون کوو. فریبا نوری چې د کابل ښار یو اوسیدونکی د وای شرایطو نه هلی کړي او د نوروز منځنه په خوانی شوق نه دی ورپاتې.
په خوابه مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مو راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و اوس حتی تصور هم نسم کولای. پخوابه خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و، چې موږ کوم انانات په خلکو کې وو دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی شوی ده او که نه نوی شوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چاته نه ده ورکړي.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوې دي.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچي بیګا د شپې نه وخت ته ویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړي دي او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں ریاستی جبر دے او بلخوا چ پرامن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی نن پکوٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیس پر ڈزو وجلی رے کسان مرا او دیار لس جوبل دی او چکل جوبل روختون تا درملنے لپاره یوڑل شول نی پولیس ہغوی التبنی ول دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی مون بل خپل غختن پشان شو مون د خپل مړو سره پر سریاب سڑک احتجاجی پر
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کے دولس کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رند بیا رسنیو سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا ندا ثابت شوی زکا چی مظاہر چانو مڑی رختن دا دا قانونی کاروی لپارا ندی روڑی. نموڑی داوکڑی چی مظاہر چانو دا سڑک دا خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدو نکڑی کانی پی غرزولی او تشدد دی کڑی چلا عمل ایلس کسان چپکی پولیس سرتیری هم شامل دی جوبل شوی دی. دان خطی هغه محال پیل شوی کلچی پرون د مارچ په 20مه بلوچ یک جهتی کمیټی د خپلو نیولې شو کړو. بیربک بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړی سید بلوچ او نور بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د کوټی لسریاب سړک څخه احتجاجی لاریون پیل کړو. پولیسو د مظاهره چانو مخاوني ولا او وخ کې به اونکی ګیس پی وکړو لاټی چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکړو او مظاهره چانو پر پولیسو کانی وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټه د یاد پیخي پر ضد نن د مارچ په 20مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټه د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن په ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د د یادې کمیټې مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي
کل جو ہے پورے بلوچستان میں احتجاج کی کال دی
دی وای بلوچ یک جهتی کمیټې په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی منګه ټول سوداګرو ته ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دی کامیاب کړی منګ د خپل مړو حساب غواړو منګ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو منګ د ماورای عدالت وجلې شو بلوچستانو حساب غواړو حکومت دی په کوټه کې د مظاهرې په محل نیولې شوې پنځه اتیا کسان سمدستی خوشی کړی
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیخه پر محل د مظاهره چانو نیول لا نه دی تایید کړی خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لاري بندې کړی وی چې لامل عام خلک لستوند سره مخامخ شوی دی او پولیس د قانون لمخې لاري خلاصولو ته پابند دی په کوټه کې د تازه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ لته لو دور زره حسي جزوی بندي خلدی پی خیرستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کلاري د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه خار کې ځای په ځای کړی شوی دی بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي دا غیر منصفانه عمل دی نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولېزو مظاهره چانو بریدونه لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخواله به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولېزو بلوچستانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لټ پټ ماشومان او مېرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ کار کوي د پوینا چې یوازې د خپل حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه غلې کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دروژي رنگونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحادی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگی د ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دغه پیغام تاسو ته پریردم تاسې خوندور روزه را باندې رسو خدای به غواړم چې د امارات دغه لړپوړ چارواکي کم شین چې دغه ګران دی لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوی دی ورته خلا پراغه خیال ده او وړمینو کې ګران سوی دی دغه انو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان د روزه په میاشت کې چې هر شي چې پورته چې دا اوس نو اردان سي بسړی همې ثواب ډیر ده همې مسلمان چې وس کار ونه کی چوایخی نو بس پیدا پدغه میاش کی وایخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې وایخی نو پراغ مسلمان په سر رقم تیر شي
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیک کیم نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او دروژې شپې او ورځې به په خیر وي نو واقعا ډیره خایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پای ته ورسی
بسم الله الرحمن الرحیم نومی عبدالمصابر د کپسا ولایت تقابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تقابل سوالی کې روژه په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر صوبې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ azadiradio.com ته ورشئ
قدرمن اوریدونکو د دې خبرې خبرونه پای ته ورسیدو. په دوه منیمای کې درته د تاندې څنګ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پیو چاودنه کې ولسکه سانټا پنځه شوې دي. د ایمرجنسي روغتون پیو بیان کې ویلي چې دا چاودنه